بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 28 او 49 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اورېدونکو، هر چیرې چې یاست موږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، نن د سه شنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د لندۍ د میاشتې 15مه ده، چې د 1440 د قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 10مه، او د 2022 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 16مه نیټې سره سمون خوري. ایزانو زال اسقر عبدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوی یو څو د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به په ایران کې له بلواګر څخه د امریکې د ملاتړ او د دې هېواد د لاس وهونکي او غلیمانه کړچار په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورسته به د تلپاتې وږمې په خپرونه کې زموږ سره ملګری اوسئ، او ورپسې به هم د ایران او بیا د افغانستان ورځپاڼې ته یوه لنډه کتنه وکړو، او په پای کې به هم د لمر په حضور کې په خپرونه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر وینا بیا واورئ، چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.com/bs زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو په دا پاڼه کې د نړۍ بیلابیل خبرونه لوستلی شئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ایران د افغانستان د ګاونډو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د روسیې د شاملولو وړاندیز کړی. د بشری حقوقو د سار سازمان په سپورټي سیالیو کې د افغانستان د ګډون د مخنیوي غوښتونکی سو. په بحرین کې په اهلي تشیع باندې د آلي خلیفې د رژیم له زور زیاتۍ د ملګرو ملتونو اندېښنې، او چین تایوان ته د انګلستان د سوداګریز پلاوي سفر ته سخت غبرګون ښودلی. تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون مشر د روسیې د پارلماني ملګرتیا د ډلې له مشر سره د دوه اړخیزو اړیکو په هکله خبرې وکړې. زموږ د خبریال له راپور سره سم، د ایران د اسلامي جمهوریت په پارلمان کې د ملي امنیت د کمیسیون مشر وحید جلالزاده د روسیې د پارلماني ملګرتیا د ډلې له مشر دیمیتری واسلینکو سره په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو په هکله خبرې اترې وکړې. دیمیتری واسلینکو وویل ایران له 30 کلونو زیات د امریکې تر ظالمانه بندیزونو لاندې پاتې سوی، خو سره له دې په ځایي توانمنیو او ظرفیتونو په تکیه سره په بندیزونو برلاسه سوی او د پرمختګ په لور حرکت کوي. هغه په روسیه او ایران د لویدیځ هیوادونو بندیزونو ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې روسیه او ایران باید په ملګرتیا سره ګواښونه د ترقۍ په فرصت باندې بدل کړي. د کتنه د مشترکو المنافی هیوادونو د پارلماني پلاو د غونډې په ترڅ کې په مسکو کې ترسره سوې ده. په ایران کې د هند سفیر د دې په بیانولو چې ایران د شمال جنوب د کوریدور اصلي اړم دی وویل، د هندوستان لومړي وزیر د مرکزي اسیا له هیوادونو غوښتنه کړې چې د چابهار بندر د پوټانشیل په کارولو کې همکاري وکړي. د چابهار په بندر کې د پانګونې لپاره د ایران او هند ترمنځ موافقه په 2016 میلادي کال کې لاسلیک سوه. د دې موافقې له مخې د هندوستان دولت ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر بیخ بناوې برابر کړي. د چابهار بندر چې د عمان د سمندر په څنډه کې واقع سوی دی، د هند د بحیرې، فارس خلیج، غرب مرکزي آسیا، قفقاز او اروپا ترمنځ تر ټولو لنډه او ډاډمنه لاره برابروي. د هند دولت د چابهار له نړیوال کوریدور څخه کار اخلي، سو ممبئی له مسکو سره وصل کړي. په تهران کې د هندستان سفیر ګدام درماندرا ویلي د شمال جنوب نړیوال کوریډور د ایران او هند د اړیکو مهمه برخه ده چې دواړه وادونو ته لا زیات ارزښت نه برخمند دي او د کوریډور له ګاونډیو سره د هندستان لپاره د اړیکو د پراختیا زمینه برابر کړه ده. اوس مهال اکثره ترانزیت د شمال او جنوب ترمنځ د سویز د کانال له لارې ترسره کیږي چې 14,000 کیلومتر لیرېوالی لري، خو د چابهار له لارې د شمال او جنوب ترمنځ ترانزیت په کم لګښت ترسره کیدای سي او واټن یې 500 کیلومتر ته کمیږي. اوس موږ خبریال راپور راکوي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د روسیې د شاملولو وړاندیز د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال علي باقری کنی په مسکو کې د روسیې سیال سره په کتنه کې کړی ده. علي باقری کنی ویلي د افغانستان مسأله په دغه هیواد کې د امنیت د رامنځته کولو لپاره د ایران او روسیې ترمنځ د سیمه ییزو همکاریو لپاره ډېر ښه سیمه ده. د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال او وزیر په وینا په داسې حالت کې چې لویدیځوالو په افغانستان کې خپل تش په نامه شتون پای ته رسولی دی، دواړه هیوادونه په افغانستان کې همکارۍ ته اړتیا لري. د ښاغلي باقری په وینا د ایران او روسیې اړیکې یوازې د سوریې په مسلې پورې محدودې نه دي. تهران او موسکو د قفقاز په سیمه کې له بل سره ډېر ښه همکاري لري او درې جمع درې چوکاټ د قفقاز په سیمه کې د سیمه ییز امنیت لپاره خورا ښه بیلګه ده. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي د موسکو په غونډه کې اعلان وکړ چې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په تهران کې جوړیږي. ازمش خبریال وای 14 ل گرمی ورسته د جلال آباد اشار په صرافه مارکیټ کې رامنځته شوی ده. د جلال آباد په مرکزی روختون کې یو سرچینه چې نه غوښتل نو می واخصل سی وویل چې د 14 ل ځای نه تنه ټپیان روختون ته بیول سی چې دوه تنه ل لمړنۍ درملنې ورسته رخصت شوی او وطن په روختون کې لا هم بستریان سی. د صرافه مارکیټ د جلال آباد اشار په تر مرکز او تر ټولو په ګنمشت سیمه کې دی. دغل تا ورغلی ټولی لارې د ترافیکی ګڼګونې لامل د پیښه ځای ته د ټپیانو د لیشت په مخه د امبولانسونو ورتک هم ځندنه کړ چې خلکو پر خپل امکاناتو ټپیان تر روغتونه ورسول. د ننګرهار ولایت ادارې هم د جلال آباد ښار په صرافه مارکیټ کې د 14 پخلی کړی دی. بل خبر دا چې د بلخ ولایت د ګمرک د ادارې د کارکوونکو په بس موټر باندې 14 سوی چې د عمله 19 کسان ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اوس موږ د خبریال راپور سره سم 14 د مزار شریف ښار د سید آباد په څلور لارې کې د حیرتان د ګمرک د کارکوونکو په بس موټر باندې سوی ده چې د عمله 16 کسان وژل سوي او 14 تنه ټپیان سوي دي. تر اوسه د دغې 14 مسؤلیت کومه ډله په غاړه نه ده اخیستې. په تېره ورځو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې من جمله په کابل کې په یو جومات او د پاکستان په سفارت او په سمنګان کې په یو مدرسې باندې 14 سوي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په سپورتي سیالیو کې د افغانستان د ګډون د مخنیوي غوښتونکی سو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان دې تر هغو پورې په سپورتي سیالیو کې له ګډونه منع کړي چې طالبانو ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړې. د بشری حقوقو د سار سازمان د غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت سپورتي ځایونو ته د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. د بشری حقوقو د سار سازمان همداراز ویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی ده چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان کې غونډه وکړي. د بشری حقوقو د سار سازمان ویلي چې طالبان د تیر کال په اګست کې له واک ته رسېدو وروسته له کار کولو او زده کړو منع کړي او وسیې د هغوی په سپورټ هم بندیز لګولی دی. د سازمان د طالبانو دا اقدام د بشری حقوقو د نړیوالو قوانینو او همداراز د اولمپیک د منشور په سرغړونه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې اسلام آباد به له طالبان سره د تحریک طالبان پاکستان په مبارزه کې همکاري وکړي او د تروریستي ډلو د ګواښ مخنیوي وکړي. د اول راپور سره سم بلاول بوټو زرداری ل الجزیره چینل سره په مرکه کې ویلي چې هوادی د افغانستان له طالبان سره د بهرنی سیاست او د سیمې د یوادونو د ګټو په خاطر اړیکې ساتلې دي. د غلبړ پوری پاکستانی چارواکي زیاته کړه چې د تحریک طالبان پاکستان حمله دوام موندلې دي او د دغه هیواد حکومت به د طالبانو له چارواکو سره د ترهګرو ډلو له ګواښ سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. هغه وویل له بدمرغه ترهګریز بریدونه دوام لري او مجتمل لرو چې په افغانستان کې له خپلو ګاونډیو سره د ترهګرو سازمانونو د ننګونو د حل لپاره کار وکړو. طالبان وایي د پاکستان تحریک طالبان د دغه هیواد داخلي مسله ده او د نورو هیوادونو پر وړاندې له افغانستانه هیڅ ډول ګواښ نسته. په همدې حال کې د طالبان د ویاند مرستیال بلال کریمي ویلي چې د ګاونډیو هیوادونو امنیت د ټولو په ګټه دی. په ملګر ملتونو کې له توکم پالنې سره د مبارزې کمیټې په بحرین کې د اهل تشیع سره د آلي خلیفې د رژیم په تاوتریخجن چلند سختې نیوکې کړې دي. په بحرین کې خلک د سیاسي اصلاحاتو غوښتونکي دي، خو د آلي خلیفې رژیم د بهرنیو وسلوالو په کارولو سره له هر ډول سیاسي او اعتراضي حرکتونو سره مقابله کوي او خپل مخالفان وژني، شکنجه کوي او زندانیان کوي. په ملګر ملتونو کې له توکم پالنې سره د مبارزې کمیټې په خپلو تازه ارزونو کې په بحرین کې د بشري حقوقو له خلاف ورزۍ او اهل تشیع سره د حکومت له زور او زیاتۍ اندېښنه ښودلې ده. د دې کمیټې په راپور کې د آلي خلیفې له رژیم څخه غوښتنه سوې چې د بشري حقوقو په زمینه کې د خپلې تېروتنې ومني او د جبران لپاره کوټلې ګامونه اوچت کړي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. چین د تایوان سیمې ته د انګلیسي پلاوی د سفر په غبرګون کې اعلان وکړ چې دا شان اقدامات په سیمه کې د تاوتریخوالو د زیاتېدو لامل ګرځي. د بیجینګ له نظره تایوان د چین د لوی ټاتوبې برخه ده او تایوان ته د لویدیځو له لورې د وسلو ورکړه او سیاسي خوځښتونه د یو موټی چین له سیاست او د دې هیواد له ملي واکمنۍ سره په ټکر کې دي. د چین د خارجه وزارت ویاند ژاو لیجیانو تایوان ته د انګلیس د سوداګرۍ د سفر پاکله وویل د تایوان چارواکي باید له پردیو سره هر ډول دسیې او پټې اړیکې بندې کړي. هغه زیاته کړه تایوان ته د لویدیځو هیوادونو د چارواکو پرله پسې سفرونه چې د امریکې د خبردارۍ په پلمې سره ترسره کیږي، لویدیځ هیوادونه چین سره په ټکر کې راوستي دي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ادعا کړې وه چې د چین حکومت په تایوان باندې د برید اراده لري. د دې اساسه سم د لویدیځ هیوادونو چارواکي تایوان ته سفرونه پیل کړي دي. سم د مخکې د امریکا د کانګرس مشر نانسي پلوسي هم تایوان ته سفر کړی و. د روسیې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د توغندیو دفاعي سیستم جاپان ته نږدې ځای پر ځای کوي. دا والا راپور سره سم د روسیې د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د باسشن توغندي سیستم چې له 1500 کیلومتر زیات واټن وشتونکي توغندۍ لري د پاراموشیر په ټاپو کې ځای پر ځای شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د پیسیفیک بیړۍ سایلي ځواکونه د نږدې اوبو او تنګیو بشپړ وخت څارنه کوي او د لوجستیکي ملاتړ لپاره په پاراموشیر ټاپو کې یو نظامي بیس یا اډه جوړوي. په دغه بیانیه کې دا مویل سوي دي چې د کریل په مرکز برخه کې د ماتوا په جزیره کې د دوو وسایلي دفاعي سیسټمونو له نصبولو څخه د پاسه یو کال وروسته بیشن سیسټمونه هم نصب سوي دي. خبرونو پای دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم.
سیاسي تبصره
دونکو د بل واو په وړاندې د ایران په خوندې توپ د امریکا او د سیونیست رژیم اعتراف زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی. از موږ سره ملګری اوسئ. په ایران کې له بلواو څخه د امریکې د ملاتړ سره هممهاله د امریکې او د سیونیست رژیم استخباراتي چارواکو د دغو بلواو په وړاندې د ایران په مسؤلیت اعتراف کړی. د امریکا د ملي استخباراتو مدیر آوریل هاینز دغو بلواو ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت دغه مسله د ځان د ثبات په وړاندې ګواښ نه بولي. د سیونیس رژیم د پوځي استخباراتو شنند امیت سعار هم اعتراف کړی دی چې رواني بلواوې په ایران کې د واکمن نظام موجودیت ته ګواښ نسي رسولی. د بلواو په وړاندې د ایران د نظام خوندیتوب ته د امریکا او د سیونیس رژیم د استخباراتي چارواکو اعتراف په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران د اسلامي جمهوریت نظام ولسي ځایګه لري او د ولس له ملاتړ برخمن دی او په همدغه ولسي ملاتړ سره په تیرو څلورو لسیزو کې د دښمنانو د دسیسو په وړاندې مقاومت کړی دی. دا ځلې په ایران کې بلواوې د محسا امینی د مړینې په پلمې سره رامنځته سوې. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو له دغه بلواو څخه په استفادې سره د ایران په داخلي چارو کې لاسوهنې وکړې او د عامو اصحانو د لمسون لپاره د یو فرصت په توګه ورڅخه کار اخلي. په حقیقت کې په وروستیو بلواو کې د امریکا او د اروپا او همدارنګه د سیونیس رژیم چارواکو او ورسره دښمنو رسنیو په ځانګړې توګه ایران انټرنیشنل او بی بی سي له دغه غمجنې پیښې په استفادې سره بلواو ته لمن وهل او له بلواګرو څخه پوره پوره ملاتړ وکړل. همدغو رسنیو له نظام څخه په ملاتړ او د بلواو په مخالفت په مظاهرو سترګې پټې کړې. امریکا څه وکړه چې په انټرنیټ او سوشل میډیا باندې د بندیزونو د لیرې کولو په وادیه او د ایران په کورنیو چارو کې په لاسوهونکو دریځ نیونو سره د بلواو لمنه پراخه کړې، لیکن په خپلو شومو هڅو کې ناکامه سوه. له هغه وروسته امریکا په څو مختلفو پړاوونو کې بلواګر سره د مقابلې په پلمې سره د ایران په یو شمېر اداراتو او چارواکو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه چې د ایران له ولس څخه د ملاتړ په پلمې سره لګول سوي نه یوازې د یو خپلواکي واد په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده، بلکې د ملګرو ملتونو له منشور او له نړیوال قوانین څخه د خلاف ورزۍ په معنا هم ده. د امریکا دغه کړچار د ایران د ولس په وړاندې د واشنگټن د غیر صادقانه چلند یوه بله نښه هم بلل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت ادعا وکړه چې نوي بندیزونه له سوله ایزو مظاهراتو او د بیان د ازادۍ څخه په ملاتړ کې د واشنگټن ژمنتیا ښودنه کوي. د امریکا دغه دوه ګونی چلند په داسې حال کې دی چې د بایدن اداره پښتنه وایم چې د بایدن اداره له یوې خوا د برجام د اټومي موافقې په مسله کې ایران سره د ډیپلوماسۍ ادعا کوي او تهران ته د مذاکرات لپاره غیر مستقیم پیغامونه سوي او له بلې خوا په ایران کې له بلواو او ورانکارۍ څخه ملاتړ کوي. په ایران کې له بلواو څخه د دوو میاشتو په تېرېدو سربیره بیا هم د امریکا جګپورو چارواکو هڅه کوي چې له بلواګر څخه په ښکاره ملاتړ سره په ایران کې ترهګریزو او بلتون پالو ډلګیو ته روحیه ورکړي. په دې لړ کې د امریکا خارجه وزیر انټونیو بلینکن یو ځلې بیا رسنیو سره په مرکه کې په ایران کې له بلواو او نامنۍ څخه د ملاتړ په ترڅ کې وویل موږ ته تر ډېره حده پورې هڅه کوو چې په خپل توان سره د ایرانیانو له غوښتنو څخه ملاتړ وکړو. د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی هم تېره اونۍ د ایران په ضد د واشنگټن د غلیمانه دریځ په دوام کې په ایران کې له تیت او پرک بلواو څخه ملاتړ وکړه. له څلوېښتو کلونو زیاته موده کیږي چې ایران د امریکې د یو اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی. د ایران ضد بندیزونه د ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې خپل اوج ته ورسېدل. د ایران د تسلیمولو په تمه په ایران باندې زیات نه زیات فشار د ټرمپ د ادارې له لوري راوستل شول، خو د بایدن د حکومت په اعتراف سره د فشار دغه کمپاین ماته خوړلې ده. ایزانو د تهران رادیو په مازیګرنۍ خبرونه کې مو په خدمت کې یو وسبه د تلپاتې وژمې په خبرونه کې زموږ سره ملګری اوسئ.
تلپاتې خوشبویی د تهران رادیو قدرمن اوردونکو اوس ز صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوم.
چې د پروګرامونو یوه نوې لړۍ ستاسو خدمت ته وړاندې کړم چې پکې د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای بیاناتو سره ستاسو په خدمت کې وو. د دې لړۍ په دریم پروګرام کې د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمی خامنهای له کلام څخه د غدیر د اختر په ورځ په امامت باندې د حضرت امام علی علیه السلام د انتصاب په اړه درسره وغږېدو. دوی دغه چاره له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وروسته د لارې د نقشې د تکمیل او د اسلامي هدایت د کرښې مستقیم ساتنه معرفي کوي. د غدیر مسله یوازې یوه تاریخي مسله نه ده، د اسلام د بشپړتیا او د جمعیت یوه نښه ده. که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په لسو کلونو کې له تعصباتو او خرافاتو ډکه یوه بدوي ټولنه په هغو لوړو مجاهدتونو سره چې هغه حضرت ترسره کړل او د خپلو وفادارو اصحابو په مرستې سره یې په یوې اسلامي مترقي ټولنې بدله کړه، آیا له دغو لسو کلونو وروسته لپاره یې څه فکر نه و کړی او د امت په اختیار کې د لارې څه نقشه نه وه ورکړي؟ دغه کار پوره شوی نه و. د جهالت د تعصبات او رسوبات تر دومره حده ژور و چې شاید د هغوی د ختمولو لپاره ډیر اوږدو کلونو ته ضرورت و. ظواهر یې ښه و، د خلکو ایمان ښه ایمان و، البته ټول په یوې سطح کې نه و. ځینو د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د رحلت په وخت یو کال شوی و، شپږ میاشتې شوي وې چې یا دوه کاله شوي و چې اسلام یې قبول کړی و. هغه هم د پیغمبر اکرم د پوځي قوت شان چې د اسلام جاذبې ورسره ملوي، هغوی اسلام ته راکاږلي وو. هغوی هم د اسلام د پیدایي دور د مسلمانانو په شان ژوره مسلمانۍ نه لرله. د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د لسو کلونو له مودې نه وروسته د دغه ټولنې له ژورتیا څخه د جهالت د رسوباتو د پاکولو او د اسلامي هدایت د کرښې نیغ ساتلو لپاره یو تدبیر لازمي و. که دغه تدبیر نه وای ترسره شوی نو کار به نیمګړی پاتې و. دا چې د سوره مائده په مبارک آیت کې فرمایي هم د دې معنا وضاحت دی چې دا نعمت د اسلام نعمت، د هدایت نعمت او د بشري ټولنې ته د نیغې لارې ښودلو نعمت به هغه وخت کامل او بشپړه کېده چې له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نه پس هم د لارې نقشه ټاکل شوې وای. دا یوه طبیعي چاره ده. عزتمن اوردونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
ځانو د پروګرام په دغه شیبو کې د ایران او ورپسې د افغانستان ورځپاڼو ته یوه لنډه شان کتنه کوو او له هغه وروسته به هم د لمر په حضور کې نومې خپرونه کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ویناوې واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. www.parsi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ.
ورځپاڼو ته کتنه.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. اوس صادق حسین خپل ګران ملګري
زمانی
سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې دا اوریدلو فرصت هم ولرئ.
نن په لومړی د تهران چاپ کیهانو رسپانه ولولو چې مهم خبرونه یې څه دي. ملګرو ملتونو وویل د طالبانو لخوا د نشه‌یزو موادو په تولید باندې د بندیز له اعلان سره سره په افغانستان کې د نشه‌یزو موادو تولید هماغه ورځ دوام لري او دغه هیواد په نړۍ کې د افیمو د تولیدولو لومړی مقام لري. ملګرو ملتونو ویلي دي حاضر دم افغانستان د نړۍ 50% افیم تولیدوي. ډله ایزې ورانکارۍ چې البته تر اوسه یې جزئیات په کامل ډول نه دي معلوم شوي، د امریکا د نارت کارولینا ایالت د 45,000 خلکو برېښنا غوڅه کړې ده او د خلکو ورځنیز ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی. د امریکا چارواکي وایي دا یو عادي پیښه نه ده او یو شمېر کسانو په قصدي ډول د ورانکارۍ کړې ده. روسیې ته د امنیتي تضمینونو د ورکولو لپاره د فرانسې د ولسمشر امانویل مکرون وړاندیز په اوکراین او په بالټیک سیمه کې د اوکراین د متحدانو لخوا د پاریس پر ضد د نیوکو لړۍ رامنځته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا سخت ژمی پیلېدا ته کابو 14 ورځې پاتې دي او خلک د انرژۍ له ډېر کمښت سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د فلسطین حماس غورځنګ د اسرایلو د اپارټاید رژیم له مشر سره د بحرین د بادشاه حمد کتنه شرمونکې بللې، عبري ژبې رسنیو وویل د صهیونیست رژیم مشر اسحاق هرزوګ په دغه کتنې کې یوه ځانګړې یهودي ډالۍ د بحرین بادشاه ته ورکړې ده. د اسرایلو د منفور رژیم مشر اسحاق هرزوګ په تیر یکشنبه ورځ د بحرین د خلکو له څو ورځې اعتراضونو سره سره منامې ته ورسېد چې د بحرین له خلکو سره د آلي خلیفه رژیم اختلاف او د اسرایلو د اپارټاید رژیم نه منل کېدا له مخې څخه زیات ښکاره کړي. د فلسطین د مقاومت ځواکونو د عملیاتو په دوام سره د صهیونیست رژیم پاوز د خپلو احتیاطي ځواکونو وربللو ته مجبوره شو او اسرایلو د لویدیځې غاړې په نیواګۍ خارګوټي کې د پوځ یو نوی کنډک جوړ کړی دی. د جرمني پولیس په انټرنیټي پاڼو باندې له دروغو د ډکو خبرونو د خپرولو د نفرت د رامنځته کولو او د اوازو له خپرولو سره د مقابلې لپاره خلاف ورزي کوونکي کسان وپیژندل او په 14 ایالتونو کې یې د کسانو د نیولو لپاره د خلکو په کورونو چاپې ووهلې. ښاغلی فوکیو کیشیدا د جاپان تر ټولو منفور لومړی وزیر دی او یوازې 6% خلک د هغه ملاتړ کوي. د جاپان د TBS ټلویزیون لخوا د ترسره شوی نظر سنجی پر اساس د دغه هیواد یوازې 6% خلک باوري دي چې لومړی وزیر فومو کیشیدا د لومړی وزارت لپاره مناسب دی. رویټرز خبری ازان په یو راپور کې دیته په اشاره سره چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان روانونی د چین د ولسمشر شی جین پینګ کوربه دی او له لویدیځ څخه ختیځ ته د آل سعود د ولیعهد څرګندېدل خطرناک بلل او وی ویل دغه څرخېدل په عربستان کې سیاسي اختلافات زیاتولی شي.
ګرانو اوریدونکو، اوس به د اطلاعات ورځپاڼې مهم سرټکي له تاسو سره شریک کړو. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي کومي د قومي او د مذهبي جنګونو د رامنځته کولو لپاره د امریکا د هڅې په باره کې وویل. امریکا کوشش کوي د افغانستان د طالبانو او د ایران ترمنځ د تاوتریخوالي او د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي. هغه له اقتصادي اړیکو د سرحدونو د امنیت لپاره تر ملګرتیا پورې د ایران او د افغانستان د اړیکو په موضوع سره په یو پروګرام کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د امریکا د ماتیو په حق له وویل. کبرجن امریکا د ملتونو په ګټو پسې نه ده. د ایران د خارجه وزارت ویان نصیر کیرانی چاپی ویل، مونږ د اټومي تړون نتیجې ته د رسولو کوشش کوو، خو تر دباو او ګواښ لاندې به امتیاز ورنه کړو. د عراق لومړی وزیر محمد شیار سوډانی په یو اقدام کې چې هغه د امنیتي او د پوځي بدنې پاکول بللی شو، د وسلوالو ځواکونو ګڼ شمېر لوړو افسران او قومندانان له خپلو څوکیو څخه لرې کړل او پر ځای نور کسان وګمارل. د تونس د ملي ژغورنې جبهې چې د هیواد د حکومت تر ټولو مهمه مخالفه ډله ده، په یوې بیانې کې له خلکو وغوښتل چې د ولسمشر کیس سعید پر ضد په پراخو مظاهرو کې ګډون وکړي. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ ویان طارق سلمان ټینګار وکړ چې بحرین ته د صهیونیست رژیم د مشر اسحاق هرزوګ سفر د اسلامي او د عربي هیوادونو د لومړی مسلې سپکاوی دی. هغه بحرین ته د صهیونیست رژیم د مشر هرزوګ سفر وغنده او هغه د فلسطین په ملت باندې د چاړې گزار او د عرب او د مسلمانو هیوادونو د لومړی موضوع سپکاوی وګڼه. د یمن انصار الله غورځنګ تړوند د وسلوالو ځواکونو ویان یحیی ساری نن وویل، نن سبا کولی شو د دښمن لخوا هرې حملې ته په څو توغنده یا بې پیلوټ الوتکو سره ځواب ورکړو، او زیاته کړه موږ د سعودي عربستان د ایتلاف په مقابل کې ستر دفاعي قدرت ته رسېدلی یو. د متحده عرب اماراتو مشر محمد بن زید په یو رسمي سفر کې او د تاوتریخوالي له ختمېده وروسته د لومړي ځل لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېده. د قطر امیر تمیم بن حمد السنی په هوایي ډګر کې د متحده عرب اماراتو د مشر محمد بن زید هرکلی وکړ. لویدیز ورسنۍ وویل چې د روسیې په لویدیز کې په دوو پوځي هوایي ډګرونو کې ویرونکي چاودنې شوي دي او ادعا شوي ده چې درې کسان پکې مړه څو نور ژوبل شوي هم دي. په دغو هوایي ډګرونو کې د روسیې ټی 95 ډوله ستراتیژیکې جنګي الوتکې دېره دي. د عراق د سرحدي ځواکونو دوې لواوې په کاملو پوځي تجهیزاتو سره له ایران او ترکیې سره د عراق د کردستان سیمې په ګډو سرحدونو کې د دغو سیمو د امنیت د تامینولو لپاره دېره شوې. د هغه موافقه پر اساس چې څه موده مخکې د عراق د لومړي وزیر محمد شیار سوډانی او د عراق د کردستان سیمې د مشر نچراوان برزانی ترمیان لاسلیک شوه، د دغو سرحدونو په کامل ډول کنټرول به د عراق د فدرال حکومت د ځواکونو په لاس کې وي او کورد پیشمرګه ځواکونه به له حکومتي عسکرو سره ملګرتیا کوي.
د تهران رادیو ګرانو دوستانو، اوس په د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مهم سرټکي له تاسو سره شریک کړو. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د داعش ډلې له لورې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید د مسؤلیت منلو او د طالبانو له لورې په دې تړاو د یو کس د نیولو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره کړې چې لیکلی دي، دوی د پاکستان پر سفارت د حملې عامل نیولی دی، خو داعش بیا ویلي چې په دې برید کې د دوی دو کسانو لاس درلود.
خوګور دونکو، د راستوري په نوم خپرونې بیا د افغان ښځو او جنو پر زیاتېدونکو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه کال چې طالبان پکې د جنو د تعلیم پر ضد جنگ پراخوي. راستوري د افغانستان په کندوز کې د یو بازار عکس خپور کړی دی او ورلاندې لیکلي دي چې د کندوز په دې مارکیټ کې ښځې سودا اخلي. په دوام کې زیاته شوې ده لکه چې تیر کال طالبان بیا واک ته رسېدلي دي، د افغان ښځو او جنو په ژوند محدودیتونه زیات کړي دي او د ډیرو په نظر افغان جنو ته تر ټولو بد گزار هغه وخت ورکړل شو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته جنو زده کړې وځنډولې او د جنو راتلونکي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شو. راستوري لیکي د طالبانو له بندیزونو سره سره ډیری میندې او پلرونه او ښوونکي حاضر نه دي چې د تسلیمې شي. هغوی د جنو د زده کړو لپاره د نورو لارو لټه کې دي.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې پروګرام پای ته ورسید. نور له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Thank you.
دلمر په حضور کې.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، په نننی پروګرام کې له بسیجیانو سره په کتنې کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه ای د څرګندونو په هکله له تاسو سره ژغیږو. دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین منګش
سره تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
بسیج د مینې ښوونځی او د نامعلومو شاهدانو او شهیدانو مکتب دی چې په خپلو اوچتو ګلدستو کې د شهادت او میړانې غبغ پورته کړی دی. څومره عالی ادب، څومره لوړ تعبیرونه! دا یوه میوه لرونکې ونه ده چې ګلونه یې د پسرلي بوی او د یقین تازهوالی او د مینې دود ورکوي. دا د بسیج په حقله د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه مهمې جملې دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه ای هم د سلګونو بسیجانو په کتنه کې د بسیج جوړول د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه یو ډیر مهم نوښت په بالو، او د بسیج په حقله دا دغه د زنو جملو په بیانولو سره د ولسی ورګان یو کلتور او تفکر ول چې کوي شي هیواد د ولس په ستر حرکت کې په لوړو ګامونو سره پر مخ بوزي.
امام خمینی رحمت الله تعالی علی په دی ویار سره چې د بسیج غړی دی، د 1918 کال د لندې په میاشت کې د بسیج غړو ته په خاکساری او محبت او عقیقت سره په یو وینا کې ویل: زستاسو د هر یو کس لاس ښکلوم. د اسلامي انقلاب معظم لارښود څرګند کړه: تاسو د نن ورځې بسیجیان د دغه وینا اوریدونکي یاست. امام د شپېتمې لسیزې بسیج نه دی یاد کړی. دوی وایي بسیج تاسو او له تاسو وروسته بسیجیان به تر راتلونکي زمانې پورې ټول بسیجیان د دې خبرې مخاطبان دي چې امام فرمایي زه ستاسو لاسونه ښکلوم. آیت الله عظمه سید علی خامنه ای د ټولنې او هیواد بې تظاهره او بې توقع خدمت بسیجی کلتور وباله او څرګنده یې کړه: بسیجی فرهنګ څه ته وایي؟ یعنی تر زنګنو پورې په خټو کې ډوب شي لپاره د دې چې د سیلاب ځپلو کورنیو له خونو څخه خټې پاکې کړي، یعنی ځان په کرونا د اخته کېدو او د مړینې له خطر سره مخامخ کړي، لپاره د دې چې په کرونا ککړو ناروغانو وژغوري او د مرګ له خطره یې لیرې کړي. بسیجی کلتور یعنی په مؤمنانه مرستو سره ستړیا نه پیژندل. حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه ای په لاپراخ ساحه کې بسیجی فرهنګ د اټومي شهیدانو او د شهید کاظمی پشان د ګمنامو مجاهدانو کلتور وباله چې په علمی او تحقیقي کارونو سره له دښمن سره د مقابلې په میدان کې هر سیاسي او پوځي میدان جنگ ته ورودانګل او بې له هیڅ تمې خپل پوره توان وکاروه. دوی ویل د بسیج کلتور خطر منل دی، نه ویریدل دی، خدمت کول دی، د ټولو لپاره او د هیواد لپاره، د نورو لپاره لزانه تیریدل دی، حتی مظلوم کېدل د دې لپاره چې مظلوم وژغوري. په دې وروستیو پیښو کې مو ولیدل چې مظلوم بسیجیان په خپله مظلوم شول، په دې موخه چې پرې نږدې ولس د یوه ډله، یعنی غافلو یا جاهلو یا لاسپوڅو بلواګرو له ظلم سره مخامخ شي، په خپلو مظلوم ګرځي، لپاره د دې چې د نورو د ظلم مخه ونیسي، دوی ځان نا امیدی له نور کوي.
ایزن د اسلامي انقلاب ستر لارښود په بسیج کې د نویو طریقو روزل او رامنځته کول او هم د هیواد پرمخ بیولو ته د بسیج تیارول د هیواد یوه مهمه وړتیا وبلل او یادونه وکړه چې دا ظرفیت او بسیجی روحیه او نفریدل د ایراني ولس په تیرو نسلونو کې هم موجوده وه، خو په خواشینۍ سره د طاغوت په حکومت کې دغه روحیه د پردیو یا د فاسدو حکومتونو په لاس ځپل کیدله. اسلامی انقلاب معظم رهبر د شیخ محمد خیابانی، محمد تقی خان پسیان، مرزا کوچک خان جنگلی، آغا نجفی، سید عبدالحسین لاری او رئیس علی دلواری پشان مبارزان او د شیخ جعفر محلتی پشان عالمان هغه بسیجیان وبلل چې اغیزناک اقدامات یې ترسره کړي دي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای د انقلاب بریا د روحیې د ازادیدو او د بسیجی وړتیا او کلتور او تفکر د غوړیدو لامل وبلله، او په ایران کې د میلیونو رسمي او غیر رسمي بسیجانو شتون یې د امام خمینی یادګار وبلله چې تر اوسه پاتې دی او په راتلونکو وختونو کې به هم موجود وي. دوی وفرمایل زمونږ په هیواد کې د بسیج د ښکارندې تر څنګ په اسلامي نړۍ کې د بسیج شتون دی. مونږ په ټوله اسلامي نړۍ کې هم میلیونونه بسیجیان لرو، هغه بسیجیان چې زمونږ په ژبه نه پوهیږي، مونږ یې هم په ژبه نه پوهیږو، خو زمونږ او د زمونږ د زړونو ژبه یوه ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه لا قول بسیج شجره طیبه وبلله چې ډول ډول میوې لري. دوی وفرمایل شجره طیبه همغه دا چې په قرآن کریم کې راغلی ده. دا شجره طیبه ځانګړتیا دا ده چې په هر پړاو کې خپل خواږې میوې او خپل پایلې څرګندوي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د بسیج د خوږو میوو او ګټو په اکله څرګنده کړه چې د بسیج شتون ښودنه کوي چې انقلاب ژوندی دی، نوښتګر او زیږوونکی دی. له بلې خوا د جهادي کار روحیه بې له توقع او د بسیج له نامو نشانه پرته په هیواد کې خوځښت رامنځته کوي او هغه پرمخ بیایي. همداشان د بسیج فعالیت له معنویت سره مل دی چې د کار انګیزه او روحیه لوړوي. معظم لارښود عمل ته د ګروهنې تر څنګ د ارزښتونو په لور تګ او آرمان پالنه د بسیجي روحیې له برکتونو وبلل او ټینګار یې وکړ چې بسیج د عمل کس دی، د اقدام خاوند دی، یوازې خبرې نه کوي، عمل کوي، خو د عمل پالنې تر څنګ د آرمانونو په لور حرکت کوي. البته دا ګټې او برکتونه تر هغه وخته دی چې په ټولنه کې بسیجي روحیه وساتل شي او د غرور او تکبر په آفت اخته نه شي. آیت الله عظمى سید علی خامنه ای د خپلې وینا او په یو بل برخه کې د اسلامي نړۍ په سیاسي جغرافیا کې د بسیج د موقعیت په اکله وویل. د لویدیځ استعمار جبهه لویدیځ آسیا یا منځنی ختیځ ته ځانګړې پاملرنه کوي، ځکه چې دا سیمه مهمه ده او د لویدیځ نړۍ د صنعتي څرخې حرکت په تیلو روان دی چې زموږ په سیمه کې دی. په دې منظومان کې ایران تر ټولو مهم دی، ځکه چې پانګه، تیل، ګیس او طبیعي معدنونه یې له دغو ټولو هیوادونو زیات دي. پر دې سربیره یوه څلور لارې ده، د ختیځ او لویدیځ او د شمال او جنوب څلور لارې، او په دې وجه هغوی غاصب صهیونیست رژیم په سیمه کې د خپلې اډې په توګه جوړ کړی تر څو جنگ جوړ کړي او نیواک رامنځته کړي.
Thank you. ایزانو حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په ایران باندې د امریکایانو د سلطې او دباو په سپړلو کې وفرمایل دا دباو داسې و چې د پهلوي پړاو د سیاسي کسانو په خاطراتو کې ذکر شوی دی. حتی محمد رضا پهلوي د امریکې لا زیاتېدونکي کلنګ غوښتنو ګیله لرله، خو د ویلو جرأت یې نه درلوده. د معظم رهبر په تعبیر د انقلاب راتلو ناڅاپه د هغوی چورت خراب کړ او اسلامی انقلاب استعماری سیاستونو ته یو سخت گزار ورکړ. انقلاب یو مضبوط بند ووهه او هغوی د یوازیتوب ګوټ ته وشړل. دوی وفرمایل یو نوی هویت جوړ شو، یعنی په انګلستان او امریکې پورې د پیالتیا او ځوڼتیا هویت یې بدل کړ. د استحکام په خپلو پښو د درېدو، د قدرتمندانه خبرو د کولو او د کلن نه ورکولو په هویت باندې، او دغه کلن نه ورکول یې تر ټولو مهم دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر نورو ولسونو او هیوادونو ته د اسلامي انقلاب د صادېدو مسئلې ته په اشاره سره زیاته کړه، مونږ د انقلاب د صادرولو نیت نه درلوده، خو زمونږ انقلاب د ګل د خوشبو په شان دی، د پسرلیز هوا په شان دی، هیڅ څوک یې مخه نشي نیولی. دا خورېږي کله چې د ګلونو یو ډک باغ دلته موجود دی، نو ګاونډیان او د شاوخوا خلک یې له خوشبو ګټه اخلي، هیڅ څوک یې مخه نشي نیولی. او دا کار وشو او په نورو هیوادونو کې ولسونه ویخشول.
د اسلامي انقلاب سره لارښود یادونه وکړه چې لویدیځوالو له اسلامي انقلاب سره د مقابلې لپاره ډېرې دسیسې وکړې. هغوی په خپل هر اړخیز ملاتړ سره عراق له ایران سره جنگ ته وپاروه، چې عیني نتیجه یې د مقدس دفاع په 2 کالو کې د صدام او د هغه د لویدیځو انډیوالانو ماتې وه. د امریکایانو یو بل پلان چې کابو 15 کاله مخکې د دغه هیواد د مشهورو شخصیتونو لخوا اشتباه شو، همدا و چې د عراق، سوریه، لبنان، لیبیا، سودان او سومالیا 6 هیوادونه مات کړي، تر څو بالاخره په سیمه کې د ایران ستراتیژیک تل او لړۍ له منځه لاړه شي. او خو هغوی دغه پلان او دسیسې د اسلامي ایران په سترو او کارنده ځواک سره شنډې شوې. د دغه ستر ځواک مظهر او بیرغ د حاج قاسم سلیمانی په نامه یو کس و چې د دښمن ستر پلان یې شنډ کړ. د خدای رحمت دی وي په هغه. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې خبرې سره مذاکره له امریکا سره زموږ ستونزه نه هواروي. د برجام 2 او برجام 3 د طرح له مطرح کولو د دښمن د هدف په اکله یو لړ وضاحتونه وکړل او وی فرمایل یوه ډله د سیاسي پوهې ادعا کوي او وایي لپاره د دې چې بلواوې ختم شي باید له امریکا سره خپلې ستونزې حل کړو، یا وایي باید د ولس غږ واورئ تر څو بلواوې ختم شي. پوښتنه دا ده چې له امریکا سره به زموږ ستونزه څنګه هواریږي، یا په مذاکره او د ژمنې په اخیستو سره به حل شي؟ د الجزیره په غونډه کې د 6 کال د ولج شویو د ازادۍ د مسلې په سر کښېناستل، له امریکا سره یې خبرې وکړې او ژمنه یې ترې واخیستله. آیا امریکا په خپلو ژمنو عمل وکړ؟ آیا بندیزونه یې ختم کړل او زموږ شتمني یې راستانه کړه؟
ایزانو د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره په دې پراخې جګړې په څیړلو سره پوهېدو شو چې په برجام 2 او 3 باندې د دښمن د ټینګار وجه څه وه. برجام 2 یعنی دا چې ایران باید له سیمې څخه بیخي ووځي. برجام 3 یعنی ایران د ژمنه وکړي چې هیڅ ډول ستراتیژیکه وسله نه جوړوي او بې پیلټه الوتکې او توغندي ونه لري. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د بلوګرو څرګندونو ته په اشاره سره هم وفرمایل، وایي چې د ولس غږ باوري، د ولس تندر ډوله غږ د 10 کال د لړم په 14 نیټه پورته شو، واموریدو. تاسو د ولس غږ باوري، ولې د شهید سلیمانی د جنازې څومره موده وشوه؟ هغه ستره جنازه او جمعیت د ایران د ولس غږ بو چې پکې للسو ملینو زیاتو کسانو ګډون وکړ. نن سبا د شهیدانو د جنازو دستورې د ایران د ولس غږ دی چې څنګه په اصفهان، شیراز، مشهد، کرج یا د هیواد په بل هر ځای کې یو کس شهید کیږي، ډېر ګڼ خلک را پورته کیږي او د ترګرو او بلواګرو خلاف شعارونه ورکوي. د ولس غږ دا دی، تاسو ولې د ولس غږ نه اورئ؟ حضرت آیت الله العظما سید علی غمینی د خپلې وینا په پای کې بسیجانو ته یو لړ سپارښتنې وکړې او په خپلې وروستۍ سپارښتنه کې د قرآن کریم د آل عمران د مبارکې سورې یو سلو نه دیرشم آیت شریف تلاوت کړ چې ژباړه یې په دې ډول ده: او سوسکېږې ما او غمجنېږې ما او تاسو بر او غوره کا ایمان ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د لمر په حضور کې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړی او بریالي اوسئ. Thank you.